آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو د زخل خانم تاسو زموږ لومړی سهارنی خبری خبرونه اوري. نن د جمعې ورځ ده، د سرطان د میاشتې 14 نیټه ده چې د جولای د میاشتې د 20 سره برابر ده. د امریکا غږ د آشنا رادیو په خبرونو پیل کوو. د خبرونو په پر کې تاسو پام وکړئ خبرونو ته چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته درواوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون ناوخته د هامبورګ په ښار کې د آلمان د مشرې انګلا مرکل سره د نړۍ په مهم مسایلو خبرې کړې دي. پرون د هامبورګ په ښار کې پولیسو د زرګونو مظاهره چانو د تیکټو پر کولو لپاره د ربړي ګولیو نه کار اخیستی دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس هم د موصل د ښار په هغه ځای کې چې هلته جنگ روان دی تقریبا 40,000 ملکیان بند پاتې دي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته د آلمان د هامبورګ په ښار کې د هغه ملک د مشرې انګلا مارکل سره د نړۍ په مهمو مسایلو خبرې کړې دي. دغه دواړو مشرانو د هامبورګ د ښار په یو هوټل کې د خبریالانو سره د لنډو خبرونو وروسته د تړلو دروازو شاته خپلې خبرې شروع کړې. د آلمان د مشرې انګلا مارکل د یو نطاق له قوله ویل شوي دي چې د امریکا او د آلمان مشرانو د اقتصادي، د تجارتي، د شمالي کوریا د توغندیو، د منځني ختیځ د شخړو او د اوکراین په مسایلو خبرې کړې دي. د آلمان مشرې انګلا مارکل په 2015 کال کې د اقلیم په باب د پاریس د موافقې نه د امریکا د وتلو په باب خپل ناراضیتي څرګنده کړې او ویلي دي چې د اقلیم په باب د دغې موافقې نه د وتلو په باب د ښاغلي ټرمپ فیصله فوق العاده د تاسف وړ خبره ده. پرون د آلمان د هامبورګ په ښار کې هغه ځای ته نږدې چې هلته د 40 سترو صنعتي ملکونو د مشرانو عالي غونډه جوړیږي پولیسو د احتجاج کوونکو د تیت او پاره کولو دپاره د اوبو د ډنډو او د ربړي ګولیو نه کار اخیستی دی. په دغو مظاهرو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستې وه. آلمان د دغې عالي غونډې په وخت کې د هامبورګ په ښار کې 40,000 پولیس ځای په ځای کړي دي. پولیس وایي چې داسې توقع کیږي چې تقریبا د 100,000 نه زیات خلک به په دغو احتجاجي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پولینډ کې د خلکو یوې غونډې ته په خپلې وینا کې د دې خبرداری ورکړې چې د غرب ارزښونه د حملو لاندې دي. هغه د دې پوښتنه هم وکړه چې آیا د غرب خلک دې ته لیواله دي چې د هغې په ضد جنگ او مبارزه وکړي او کنه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلې وینا کې دا هم ویلي دي چې اوس اساسي سوال دا دی چې آیا غرب دې ته لیواله دی چې نجات پیدا کاندي او آیا موږ په خپلو ارزښونو اعتقاد لرو چې د هغې نه په هر قیمت چې وي دفاع وکړو او کنه. او هم موږ د خپلو اتباعو د احترام دپاره دې ته ضرورت لرو چې خپل سرحدونه محفوظ وساتو او کنه. ښاغلي ټرمپ وویل چې موږ هر وخت هغو خلکو ته هرکلی وایو چې زموږ د ارزښونو او د سرحدونو احترام وکړي او زموږ سرحدونه به ټورستانو او افراطیانو ته په هر رنګ او ډول چې وي د تل دپاره بند وي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د مقاماتو له قوله ویل شوي دي په داسې وخت کې چې د عراق قواوې کوشش کوي چې د موصل د ښار نه د داعش د ډلې پاتې ملیشه په کامل ډول وشړي هلته اوس هم د جنگ په ساحه کې تقریبا 40,000 ملکیان بند پاتې دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې یو غړي لیزا ګراندي ویلي چې دوی تخمین دا ده چې اوس د موصل په زاړه ښار کې تقریبا د 15,000 او 20,000 کسان ترمنځ ملکیان شته دی. له بلې خوا تازه خبر وایي چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو د خپلې کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړي دي چې د موصل په جنگ کې برخه واخلي. د عراق د قماندو قواو یو قماندان ډګر جنرال سامي العرودي ویلي دي چې ښځې او ماشومان د دغو افراطیانو تر څنګ جنګیږي او دې کار دوی ته دا مشکله کړې ده چې په هغوی هوایي بمباری وکړي. هغه وایي بغیر له دې نه دوی کولی شي چې په 3 ساعته کې دغه جنگ ختم کړي. په سوریه کې کوردی مقامات ویلي دي چې د سوریه په شمال لویدیځ کې په کوردی ملیشو د ترکیې د توپونو دوامدار ډزې او په سردي سیمو کې د ترکیې عسکرو د موجودیت نه داسې ښکاري چې هغه ملک د سوریه په شمال کې وی سخت نظامی حملې ته ځان تیاروي. دغه مقامات ویلي دي چې د ترکیې دغه کارونه به د رقه په خار کې چې د داعش د ډلې تشپنه مو پایتخت ده د دوی د قواو په حملو چې د امریکا ملاتړ ورسره هم ملګری د سخت سر وکړي. د سوریې د ډیموکراتیکو قواو یو مشاور ناصر حج منصور امریکا غږ ته ویلي دي چې په سرحد کې د ترکیې د توپخانو د ډزو او د تیرې هفتې راهیسې په دغه سرحدي سیمو کې د ترکیې د فوځ ځای په ځای کېدل د جنګ د اعلان معنی لري. هغه ویلي دي چې دا کار به د کردانو په زرګونو جنګیالي چې امریکا یې ملاتړ کوي دې ته اړ کړي چې د رقه د ښار د جنګ نه خپله توجه د ترکیې سره سرحدي سیمو ته واړوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي که ضرورت پیدا شي نو د ترکیې فوځ دې ته تیار دی چې د سوریې د ډیموکراتیک قواو په ضد عملیات وکړي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب. جمهور رئیس اشرف غنی پرون سهار تاجکستان ته ولاړ چې د کاسازر پروژې د هیوادونو د مشرانو په دویمه غونډه کې ګډون وکړي. دا غنه په خپور سی ویو بیان کې ویل سی دی چې جمهور رئیس غنی به د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم سره په اقتصادي او تجارتي مسایلو او د تراګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه هم خبرې وکړي. پام وکړئ په دې اړه دی راپورته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسا زر پروژې هیوادونو د مشرانو په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. له ارګ څخه د یوې خبرې سوي خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په دې غونډه کې ویلي چې افغانستان خپلې ټولې هڅې کړي چې د کاسا زر له یوې طرحې څخه په عملي پروژه بدله کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی همدارنګه د غونډې ګډونوالو ته ویل موږ د کاسا زر ټولې تدارکاتي پړاوونه بشپړ کړي، قراردادونه لاسلیک ته چمتو دي، تمویل او اسانتیاوې ترسره سوي دي. ولسمشر غنی همدارنګه هیله ښودلې چې له افغانستان څخه له 15 تر 16000 میګاواټو پورې برېښنا له مرکزي آسیا څخه د ترانزیټ له لارې جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د اقتصاد فعالان وایي د منځنۍ آسیا له هیوادونو د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیږد پروژه د خصوصي سکتور په ګډون
په دې کې نه یوازې د افغانستان ګټې دي بلکې د نورو هیوادونو ګټې هم دي. په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې د افغانستان په ستونزو او ناامنیو کې لاس لري، موږ په دې باور یو که دا پروژه پلی شي پر امنیت تاثیر کوي، په سیمه کې امنیت راځي او بالاخره موږ د سیمې امنیتي او اقتصادي ثبات ته رسیږو.
بلخو امنیتی کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره په دې هیواد کې د کاسا زر پروژې پلي کول اسانه نه دي.
د حکومت لپاره مسؤلیت دا دی چې د دې پروژې تبلیغ، ترویج یعنې په عمومي شکل باندې څه د ملا امامانو په ذریعه ده او څه که د عام په توګه باندې د خلکو ځان ته ورسوي، که چیرې دوی یعنی په جګړه هم بوخت یا د خپل مقصدو لپاره جګړه کې بوخت وي خو د دې پروژې خنډ باید ونه ګرځي.
د کاسا زر پروژې په پلي کېدو سره به له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول سي. دا پروژه چې 550 کیلومتره اوږدوالی لري ډېره برخه یې د افغانستان د 6 ولایتونو او 23 ولسوالیو څخه تیریږي. افغانستان به له دې پروژې څخه د 300 میګاواټه برېښنا تر څنګ له کاله شاوخوا 45 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
لکه څنګه چې په راپورټ کې واوریدل، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې د برخه اخیستو لپاره تاجکستان ته تللی. موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد نصرالله سرنګزي سره مرکه کړې ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره د افغانستان روابط څه اهمیت لري. پام وکړئ دې مرکې ته.
اساساً افغانستان په داسې یو موقعیت کې ده چې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا، حتی غربي آسیا سره وصل دي. د دغه مهم موقعیت له وجې ده چې دا دواړه سیمې یعنی جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ضرورت لري افغانستان ته چې وصل شي، خصوصا ترکمنستان او تاجکستان چې بهر ته لار نه لري. دا یوه د افغانستان له طریقه مهم بهر ته د رسېدو د پاکستان له دا ورته ډېر با ارزښت دي هېوادو ته. افغانستان د دې لحاظ مهمه ده چې هم په اقتصادي لحاظ اهمیت لري، هم په فرهنګي لحاظ اهمیت لري. د لپاره چې موږ مشترکې نقطې لرو په خپل فرهنګي لحاظ او د افغانستان د ثبات دپاره ډېر اهمیت لري. هر څومره چې دا دولتونه سره نږدې کېږي، هغوی هم د تروریزم له تهدید او افراطیت له تهدید سره مواجه دي. په مجموع کې د سیمې د ثبات دپاره ډیره موثره ده چې د سیمې ثبات د افغانستان په ثبات باندې مستقیم تاثیر لري.
بله، د افغانستان جغرافیایي موقعیت په کاتو سیمه افغانستان ته اړتیا لري، او افغانستان هم دا مهال تر هر څه مخکې ثبات ته اړتیا لري. نو د همدې اړتیاوو په نظر کې نیولو یا همدې اړتیاوو ته په کاتو د سیمې هیوادونه او افغانستان څنګه کولی شي چې خپل اقتصادي او سیاسي اړیکې او مشترکې ګټې چې دوی لري په سیمه کې پیاوړې او ښې وساتي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د پاره ډېره مهمه خبره ده چې په اول قدم کې خپل ګاونډي او د سیمې هیوادونو سره خپل اړیکې ښې وساتي، او د دې لپاره باید یو معینه او جامع پالیسي ولري. وروسته تر هغه نه د دې سیمې نه د باندې هیوادونه او بیا د نړۍ له قدرتونو سره باید خپل روابط وساتي. د افغانستان لپاره په کار ده چې خپل ملي منافع، ملي ګټې په هر ډول ستراتیژۍ کې په اول ګام کې په نظر کې ولري، او وروسته تر هغه نه په تعامل کې له هیوادونو سره تر هغه وخته پورې چې د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ونه رسوي دا روابط باید تامین وي.
لکه څنګه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلیو چې په دوشنبه ښار کې به په درې اړخیزه ناسته کې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي، او دا مسله به وڅېړل شي چې څنګه کېدای شي په سیمه کې د ترهګرو د هڅو په ضد مبارزه پیاوړې شي. خو اوس آیا دا تمه کېدای شي چې د سیمې د ځینو هیوادونو هڅې په تېره بیا په تاجکستان کې درې اړخیزه غونډه د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې کړي؟
ظاهرا دا ناسته اکثرا د اقتصادي مسایلو په ارتباط وي چې خامخا به سیاسي خبرې پکې شوي یا به نوي شوي. مهمه خبره دا ده چې په دې ورځو شپو کې د قدرتونه د دنیا لوی قدرتونه لکه د امریکې متحده ایالات او چین د پاکستان او افغانستان د نږدې کېدو لپاره لازم اقدامات کړي، او ځینې اقدامات هم ترلاسه نیول شوي. ویل کېږي چې په دغه ویزو ورځو کې به د پاکستان د بهرني او د امنیتي چارو سلاکار سرتاجدید افغانستان تراسی. په طبیعي ډول دغه شناسي چې دا هم یو تصادف له مخې واقع شوی، یعنې د کاسای او زر په چوکاټ کې دا مسله مطرح کیږي، د هغه لپاره زه فکر کوم چې دا سبه هم خالي له ګټې نه وي.
بله، د کاسا زر پروژې ترانزیت د افغانستان له لارې پاکستان ته څومره د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ګډو ګټو ته متوجه کولی شي چې تر څو د سیمې او د افغانستان د ثبات په اړه کوټلي او صادقانه ګامونه واخلي؟
کچېر دلته د پاکستان روابط د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د افغانستان لارې چې ډېر دنه به مشکله متدي چې خپل روابط تنظیم کړی شي، یعنې هم د ترانسپورتي اړیکو هم د ترانزیتي نورو مسایلو په ارتباط پاکستان دوی ته اړ شي چې د افغانستان د ثبات لپاره همکاري وکړي. هغه په دې دلیل چې د افغانستان د ثباتي پاکستان ته لویه ستونزه ده. پاکستان په اول کې دا ستراتیژي درلوده چې په کابل کې یو خپل لاس پوڅ رژیم ولري چې د هغه په چوکاټ کې خپلې منافع په مرکزي آسیا کې تامین کړي. اوس لیدل کېږي چې دغه هدف نه د لاسته راغلي. پاکستانیانو ته بلان پاکستان مجبور دي چې له نورو لارو استفاده وکړي، چې یو لاره دا ده چې د افغانستان د دولت سره په توافق ځان مرکزي آسیا ته ورسېږي. نو زه فکر کوم چې هر څومره چې دغه پروژې پاکستان په کې تړاو ولري او په دې کې افغانستان د وصل د حلقې په عنوان د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو په منځ کې واقع یو هیواد ده، د ثبات په راوستلو کې به پاکستان مجبور دی چې د خپلو ګټو لپاره هم دې سیمې ته د ثبات لپاره پاملرنه وکړي.
بلاخره د سیمې د هیوادونو اقتصادي وده او یو بل سره مرسته څومره سیاسي اوضاع بدلولی شي؟
اساسا خپل سیاست او اقتصاد کله کله سره هیڅ بیلیدلی، یعنې دو مختلف علوم په عنوان هر طرح شکل بدل کړي، یعنې دومره سره نږدې دي. په دې معنا چې کله کله یوه مسله ظاهرا اقتصادي اما چې عمق یې داخلي سیاسي یا برعکس سیاسي یو ډول په اقتصاد سره عمیق تړاو لري. په دې اساس زه فکر کوم چې اقتصادي وده زموږ د داخلي ثبات لپاره او د افغانستان سیاسي ثبات د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو په مجموع کې په ګټه.
ډېره مننه استاد کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د ترکمنستان هیواد د ټایپی پروژې د بورډ رئیس وای افغان حکومت د روان کال تر اکتوبر یا نومبر میاست پوری وخت لري چې د ټایپی پروژې د عملی کولو لپاره د امنیت د ټینګښت او د چاپیریال برابرولو لپاره عملی ګامونه واخلي. په دې اړه یو رپورټ لرو.
د ترکمنستان هیواد د ټایپی پروژې د بورډ رئیس وای چې افغان حکومت د روان کال تر اکتوبر یا نومبر میاشت پورې وخت لري چې د ټایپی پروژې د عملی کولو لپاره د امنیت د ټینګښت او چاپیریال برابرولو لپاره عملی ګامونه واخلي. د ترکمنستان هیواد د ټایپی پروژې د بورډ مشر محمد میرات امانوف وایي چې د ترکمنستان لخوا د دغې پروژې ټول انجینیري کارونه ترسره شوي دي. هغه زیاته کړه چې افغان حکومت ته د دغې پروژې د عملي کار د پیل لپاره تر نومبر میاشتې پورې وخت ورکول کیږي تر څو د دغې پروژې په اړه د امنیت د ټینګښت، عامه پوهاوی او د چاپیریال د اغیزو په اړه خپلې څیړنې ترسره کړي.
د دغې پروژې ډیرې چارې به د روان میلادي کال د اکتوبر یا نومبر میاشت وروسته ګړندې شي او باید ووایم چې په پلي کولو کې یې د افغانستان ونډه او ملاتړ اړین دی.
خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ټاپي پروژې د بورډ مشر اجمل احمدي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د ټاپي پروژې د ونډې تر سرلیک لاندې په یو خبري ناسته کې وویل چې په کورنۍ کچه د ټاپي پروژې د ښه مدیریت په موخه رغنده ګامونه اخیستل شوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د دغې پروژې د پیل لپاره 12 هوکړه لیکونو ته اړتیا ده چې له دې شمېرې 1 هوکړه لیکونه ترسره شوي او پاتې نور به د روان کال تر پایه ترسره شي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د یادې پروژې د انجینیري چارې د جرمني ILF کمپنۍ ته ورکړل شوي دي.
د ټاپي پروژې لپاره 12 هوکړه لیکونو ته اړتیا ده. په دې شمېر کې موږ 1 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي او 2 نور په روان کال کې ترسره شي او پاتې درې نورو لپاره موږ خبرې اترې کوو.
بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو مرستیالې عادلې راز وویل چې دا پروژه به وکولی شي د افغانستان او سیمې په اقتصاد، امنیت او ثبات کې رول لري. هغې همدارنګه د دغې پروژې په بریالیتوب کې د خلکو ونډه اړینه وبلله او وویل بېل شکه د خلکو ملاتړ او هغه ولایتونه چې د ټاپي پروژه ترې تیریږي د دې پروژې په ښه پلي کولو کې به مهمه ونډه ولري او زه ډاډه یم چې د خلکو، دولت او د سیمې او بین المللي همکارانو له تعهد سره سم به ډېر ژر په اقتصاد، امنیت او ثبات کې د دغې پروژې د اغېز شاهدان اوسو. ټاپي د طبیعي ګاز د پایپ لاین هغه پروژه ده چې له ترکمنستان هیواد څخه شروع او له افغانستان څخه په تیریدو پاکستان او هند ته ځي. دا پروژه کولی شي په افغانستان کې پراخه کاري ساحه پیدا کړي او افغانستان د یوې ترانزیتي لارې په ډول منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره وصلوي. د دې پروژې پایپ لاین په افغانستان کې له فرا، هرات او کندهار ولایتونو څخه تیریږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
بهر ته له کندهار څخه د تازه میوو له صادراتو څخه دوې اونۍ وروسته د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې ولایت کې د تازه میوو د زیاتو د مخنیوي لپاره هغوی ته مسلکي لارې چارې شي. دغه راز د نړیوالو مارکیټونو پر معیار د میوو د راټولول او بستمندۍ دوې نورې مهمې برخې دي او دا د کندهار لوی باغ لرونکو ته ښودل کیږي. په دې اړه عزیز الله پوپل د کندهار څخه یو راپورټ راکوي.
په کندهار کې دا مهال انګور د تازه میوو په سر کې راځي چې باغ لرونکي د حاصلاتو په راټولولو باندې بوخت دي. دلته د کرهنې په ریاست کې باغ لرونکو ته د زراعت انجینران د ښه حاصل او تجارت لارې چارې ورزده کوي.
زراعتي مال د صنعت لپاره خام مواد چې هغه څوک تولیدوي د قانې په پټي کې تولیدوي.
تر اوږده انتظار وروسته دوی اونې مخکې له کندهار هوایي ډګر څخه افغان دولت په خپل هڅو هندوستان ته 40 ټنه تازه میوه او طبي بوټي انتقال کړی چې د پنګوالو په وینا ښه ګټه پکښ ترلاسه کړي. د جنوبي ولایتونو لپاره د کرهنې او مالداري وزارت د باغداري د ملي پروګرام مسول انجینر شاولی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د کندهار د انګورو لوی باغ لرونکو ته د مارکیټ لغښتونو سره سم مهم مهارتونه ورشي.
متاسفانه دی جمعوری د حاصل کې بیا یا د غورستی پروسس چې کی هغه دومره ورسره بلد نه دي. نو موږ په دې ورکشاپ کې کوشش کړی دی چې دغه مراحل دوی ته ورزده کو. د نن ورځې موضوع زموږ ډیره ده د انګورو باغداران مراغوشتي دي په ورسته کې بیا د انارو د باغداران سره کار وکړو. څه صحیح که هغه پیکینګ وکړي او بیا یې ترانسپورت صحیح وکړي بیا یې تر مارکیټ څنګه ورسوي چې دوی ته د ښه عاید او د ښه امکان د دوی د عایداتو د لوړوالي سبب وګرځي.
د کندهار په پنجوایی ډنډ جړی ارغنده او دامان او ارغسان ولسوالیو کې د انګورو لوی باغونه سچې هر کال د کشمش ترڅنګ د 3 میلیون ډالر په ارزښت تازه انګور د پاکستان مارکیټو ته ورڅخه انتقالیږي. خو د افغانستان او پاکستان تر مابینز د چمن او سپین بولدک د لارې تر بیا بیا تړل کېدو وروسته داسې معلومیږي چې افغان پانګوالو سږ کال له پاکستان څخه خپله لاره بدله کړې او پر مطمئنو لارو باندې غواړي خپل تجارت پیل کړي. د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی وایي چې په دې ولایت کې پر 200 زره جریبه ځمکه د انګورو باغونه ولاړ دي چې د باغلرونکو د غیر مسلکي چلند په واجه تر 1.5 پورې ضایعات لري چې په مخنیوي سره به پر تجارت لوی اغیز راسي.
ویل یو د تولید برخه ده او بل چې دا مثلا د ضایعاتو د کمخ برخه ده. نو موږ تولید زیات لرو ولی خو د ضایعاتو ته موږ توجه نه ده کړې. ان شاء الله دي کې هغه تخنیکونه شامل دي چې د ضایعات زموږ کم شي. موږ 1.5% ضایعات لرو 1.5% کې 10% کولای شو چې موږ یا 15% موږ دغه کم کو او زموږ حاصلات زیات شي.
خپل باغلرونکي د شو حاصلاتو د راټولولو لپاره د ورځې لغښتونو سره سم د مسلکي زده کړو ترلاسه کول خپل لوی اړتیا بولي. د کندهار د کروندګرو د اتحادیه مسول اجي عبدالواسی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د حکومت له لوري د باغدارانو د مسلکي پوهې لوړوالي ته باید پاملرنه زیاته سي. د زیاتې چې د حاصلاتو د راټولولو او د ترانسپورت پر مهال تازه میوه ته ډیر تاوان رسیږي چې مالی زیانې بیرته د باغلرونکو په برخه دي.
موږ میوجات لرو، حاصلات مو ښه دي او زموږ میوه په نړۍ کې ساری نه لري. دا چې سرتو پیکینګو یا د نړیوال مارکیټو د زموږ سره کم پښتنه تقاضا لري هغه معیار دروسه مونږ نه دی پر کړی. نو کولای شو چې دغه ورکشاپونه مونږ ته دایر شي، زموږ بزګر یې څخه زده کړو کې اوس موږ ان شاء الله په دې دغه باور دا وایي چې زموږ بزګرو په دا نه زده کړ کې د نړۍ د مارکیټ مغز نیولی دی.
له کندهار څخه د باري الوتکو لاري د هند مارکیټو ته د تازه میوه رسول د دې ولایت د تجارت په برخه کې د پام وړ پرمختګ بلل کیږي. د کندهار د سوداګری خونو اداره وایي چې د باغلرونکو لوړ ظرفیت او مسلکي پوهه کولای شي چې د مارکیټ اعتبار وساتي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات ته اکثریت خلک په دې تمه دي چې واوري او وی ویني چې دوی څه سره وایي. د امریکا ژغ خبریال وایي پر دې مجلس باندې د هغو تحقیقاتو سیوری غوړېدلی دی چې په امریکا کې دننه په انتخاباتو کې د روسانو د مداخلې او د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي مبارزې د غړو ترمنځ د احتمالي سازش په اړه روان دي. په دې اړه یو رپورټ لرو.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د لومړي ځل لپاره سبا ته په هامبورګ کې د جیشل هیوادونو د کانفرنس په ترڅ کې مخامخ وګوري. کرملین وایي د دوی په مجلس کې به په ترهګرۍ، سوریه او یوکرین باندې بحث وشي. خو سپینماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ به په دې اړه پریکړه وکړي چې په دې عادي دوړخیز مجلس کې پر کوم مسایلو بحث وکړي.
The president has his own impulses.
ولسمشر خپل فکر او احساس لري. له همدې امله ښایي دا مجلس په یو غیر متوقع لاره روان کړي. په کار د موږ دې ته چمتو اوسو، ځکه چې دا د هغه خپله طریقه ده. له بل پلوه په امریکا کې د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي مبارزې د غړیو او روسي سره د سازش د ادعا په اړه تحقیقات روان دي. دا مسله د ترامپ د ادارې پر هغه هیلو سیوری غوړولی شي چې تمه لري دا مجلس د روسي سره د پرمختللو اړیکو سبب کېدلی شي.
هر څه چې د ترامپ او پوتین ترمنځ پیښ شي هغه ته به له همدې نقطې نظر نه وکتل شي. آیا ولسمشر ترامپ ډیر دوستانه و؟ آیا هغه پر اختیار د روسي په وړاندې ټینګ دریز درلود چې په هیواد کې دننه خپل نقادان چپ کی؟ دا هغه پوښتنې دي چې ډیر زر به ځواب باندې پوه شو.
په مسکو کې روسان لا تر اوسه پورې دا هیله لري چې د دواړو مشرانو لید کاتبه اړیکې ښې کړي. دغه راز حالت ډیر دوام نشي کولی. په کار ده یو څوک دا درک کړي که موږ همکاري ونه کړو نو پرمختګ نشو کولی.
یو شمیر نقادان وایي چې د همکارۍ په لور هر ډول ګامونه به یوازې د خبرو تر کچې پورې محدود پاتې شي. یو شنونکی وایي که اهداف نه وي، اراده نه وي، نو پرمختګ هم نه وي.
موږ اوس نه یوه ثابته کړنلاره وینو، نه د دواړو مشرانو لپاره ثابت اهداف وینو، او نه هغه اراده وینو چې دا اهداف عملي کړي. دا ښکاري چې پوتین د ټرمپ له خوا نه یو څه اقداماتو ته سترګې په لار وي، په داسې حال کې چې ټرمپ د دې توان نه لري چې په داخل کې د خپلو ستونزو چاره وکړي.
انډری کالنسکاف وایي که نتیجه هر څه وي، سره له دې هم دا دو اړخیز مجلس د ماسکاو لپاره بری دی. که خراب شي نو روسیه به پله پر امریکا ور واچوي، او که نتیجه یې ښه وي نو پوتین به یې خپل بری وبولي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منلی چې روسیې او ممکن نور هیوادونه هم د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړي. ښاغلی ټرمپ پرون په وارسا کې د امریکا او پولینډ د ګډو همکاریو تر څنګ دا ژمنه هم وکړه چې په ټینګه به د شمالي کوریا د بد چلند پر وړاندې مبارزه وکړي. په دې اړه رپورټ لرو.
د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 کال په ټاکنو کې روسیا نه بلکې ممکن ډیرو نورو هیوادونو کې خلکو مداخله کړې وي. ولسمشر ټرمپ د پولند په مرکز وارسا کې له خپل پولندي سیال اندرزیچ دورا سره په یوې ګډې خبري غونډې کې د دې مطلب په څرګندولو له روسیې پرته د نورو هیوادونو نمونه یاد نه کړل.
زه فکر کوم چې روسیا او په نورو هیوادونو کې نور خلک هم وو، کیدای شوی چې ډیرو خلکو مداخله کړې وای. ما په ډیره ساده ژبه وویل چې فکر کوم روسیا ډیره ښه شامله وه، خو فکر کوم چې نور هیوادونه هم دخالت کولی شوی.
ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د روسیې د دخالت په اړه خبرې کوي چې په پام کې د هغه د لومړي ځل لپاره مخامخ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جرمني کې وویني. ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د نوي توغندي ازمایښت ته په اشاره د پیونګ یانګ لخوا په خطر د ترهګرۍ له ګواښ سره برابر وباله.
موږ نه یوازې باید د ترهګرۍ له خطر څخه خپل ملتونه خوندي وساتو، بلکې موږ باید د شمالي کوریا له خطر سره هم مقابله وکړو. دا یو خطر دی او موږ به ورسره په کلکه مبارزه وکړو.
شمالي کوریا دوه ورځې وړاندې داسې یو توغندی وازمایي چې ادعا کوي د امریکا الاسکا ایالت وشتلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د تازه پاروونکو اقدام د غندلو لپاره پرون یوه بیړنۍ غونډه رابللې وه. دې غونډې کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي نیکی هیلی خبرداری ورکړ چې که ضرورت شي امریکا به پر شمالي کوریا پوځي برید وکړي. د امریکا ولسمشر په وارسا کې د منځني ختیځ د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې سپینه ماڼۍ به په سوریه او عراق کې د داعش ډلې ماته یقیني کړي.
نه هغه وخت نه چې زه ولسمشر شوی یم، موږ ډیر سخت او په قوت د داعش پر وړاندې جنګېدلی یو، او د دغې ډلې په پرتله موږ زیاتې لاسته راوړنې لرو. د عراقي او موصل ښارونه به ډیر ژر له دغه قاتلینو، مجرمینو او قصابانو څخه آزاد شي.
په پام کې ده د امریکا ولسمشر سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د اقتصاد له نظره د نړۍ د شلو ځواکمنو هیوادونو جیشل په غونډه کې ګډون وکړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
من اوردونکو زموږ نیم ساعته خبری خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه وي. په لنډ وخت کې به د دری برخې همکاران خپله خبرونه تاسو ته پیل کړي. زموږ سره اوسئ.